روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
سلامونه ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته مو از فرید سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کوم. نن په پروګرام کې په دې خبرې کوو چې د میدی تکلیف یا پټوله کې د هاضمه سیستم ستونزې څه دي، کوم وخت کې چې کله موږ خواړه وخورو میده ښه هضمولی شي، د میدی درد علایم څه دي، میده په کوم حالت کې د دې سبب کیږي چې زخم پیدا کړي یا تیزاب لوړ شي، او همدارنګه کم خواړه له میدې سره مرسته کوي او په کم وخت کې تر څو هغه په اسانه توګه باندې هضم کړي. کله چې د میدې خبره کوو، آیا ستونزه یوازې د میدې وي که نه کولمې پکې هم شامل وي، او که میده چیرته ستونزه پیدا کړي خواړه څنګه هضمیږي، نن په پروګرام کې پرې خبرې کوو. اوریدونکو دوه میلمانه را سره شته، ډاکټر صاحب قدرمن فرید الله عمری او همدارنګه ډاکټر صاحب فریدون ستران، دواړه په دې برخه کې متخصص ډاکټران دي. د موضوع په تړاو به موږ سره معلومات شریک کړي. ډاکټر صاحب فرید الله را سره وصل دی. ډاکټر صاحب تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته بخیر راغلی. مننه له دې چې وخت مو پرېښوده چې پروګرام کې را سره ګډون وکړي. کله چې موږ وایو زما معده درد کوي، په ساده اصطلاح خلک وایي زما معده درد کوي، چې خواړه ډېر وخوري خېټې پړسیږي، د هاضمي سیستم په اړه باندې نمبر راته وایاست چې دا سیستم څه ډول یو سیستم دی او څنګه کار کوي.
سلامونه لومړی تاسو ته او د ازادۍ راډیو تخنیکي همکارانو او همدارنګه د محترمو معززو اوریدونکو ته وړاندې کوم. په دې هیله وایي چې ټول روغ او جوړ اوسي. او رابو شو د تاسو د پوښتنې په تړاو باندې، لکه تاسو چې څرنګه اشاره ورته وکړله، بلخصوص په درېمه نړۍ کې، یعنی زموږ په هیواد کې خپله باندې د هضمي سیستم ستونزې، یا د هضمي سیستم یا د په عوام اصلاح چې د معدې ستونزې ورته وایي، دا بیخي ډېرې دي. یعنی چې کله موږ خواړه خورو، هغه د مرۍ د لارې هغه معدې ته ځي، چې زموږ خپله باندې معده چې ده هغه په خپله باندې د یو نار په شکل باندې، یاره د کڅوړې یا خلطې په شکل باندې که په عامه چکه ووایو، هغه د وړو کولمو سره وصل ده، یعنې راځي معدې ته، وروسته د هغې څخه ځي وړو کولمو ته دغه خواړه. نو رامو شو دې ته چې کله د معدې ستونزې مطرح کېږي، یا د معدې مثلا ناروغۍ مطرح کېږي، په دې کې یوازې د معدې ناروغۍ شامل نه دي، ځکه په طبي اصطلاح دې ته هغه ناروغان چې موږ ته مراجعه کوي د جې په لوحه هم ورته استفاده کېږي، یعنی د اکوت ګاسټروانترایټس، یا د معدې مایی، یعنی د معدې د کولمو ستونزې. او همدارنګه دې د یادولو وړ ده چې زموږ بې عکس
ډاکټر صاحب ستاسو څخه قطع شو، نه پوهېږم انټرنټ کې څه ستونزه ده یا ستاسو موقعیت سم نه دی چې موږ ستاسو غږ نه لرو. ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې، ستاسو غږ نشته. ښه، موږ به بېرته ډاکټر صاحب سره اړیکه ونیسو تر څو دغه تخنیکي ستونزه حل کیږي. ښه ډاکټر صاحب که زموږ غږ لرې، مهرباني. خیا فکر کوم اړیکه کې څه ستونزه ده. ډاکټر صاحب فریدون تاسو ته راځم، کوم دا پوښتنه راته تاسو ځواب کړی چې په افغانستان کې کله چې چا معده درد کوي په ټوله کې همدا خواړه چې کله ډېر شي ورباندې بیا وایي چې معده مې درد کوي. خو مخکل دینه چې د معدې په ستونزو باندې مشخصا خبرې وکړو، په ټوله کې د هاضمي سیستم په اړه راته وایي څه ډول سیستم دی، څنګه کار کوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د تاسو طریقنه ګرانو اوریدونکو ته تقدیموم. او ډیر ښه موضوع انتخاب کړی په زمن کې چې د مونږ افغانستان خلک تقریبا 90% امکان لري تکلیف د معدې ولري. صدا یو منظمه خواړه نه خوري یا منظم صحی خواړه نه اخلي، او دوی زیاتره د معدې په ستونزه دوچاریږي. چې تاسو وګورئ زموږ سیستم د ازمي یو منظم سیستم دی چې وجود کې د یو څه ډېر مهم او اساسي وظیفه لري، څه ډېر مهم هم دی. او کله د غذا مړې درست نازمیږي، بعضې مشکلات منځ ته راوړي. څه دا د خولې نه شروع کیږي تر ان تر غټو کولمو تر تقریبا تر هغه ځایه وخت پورې ختمیږي. چې تاسو وګورئ د خلې نه کله شروع کی پدا کې خوله کې څه دی مثلا معلوم دی بیا میری دی میده را زید میده نه وروسته وړه کلمور د دغه نه غټو کلمور لري څه دی په یو سیستم د خاص جوړ شوی چې هر کومه د خپل یو مشخص وظیفه لري کله چې موږ تاسو وګورئ یو خوړه په خوله کې اچو په خوله کې په هغه اندازه څه خوړه لکلاپی په خپل او تاسو وګورئ همدغه سیستم د ازمی اگر تاسو په غاخوم په کیسه بیږي په دغه خاطر غاخوم لګ د متول د غذا یا مثلا د خواړه کې ډیر حاضر رول لري کله چې دلته مثلا اماغه په خپل لعاب د خلیت څه دی یا مثلا اماغه قربان د فرازیږي بیا دلته لګ نرمیږي ماتیږي بیا پس لغنه د میری په طریقې باندې لیار باندې د میری ته ځي میری کې څه لړ په میری کې یو سلسله مثلا بعض مایات یو څه اندازه فیصدو امکان لري جذب شي او بعض په داغان لاندې کوړو کلمو ته په میډی کې بعض انزایمونه کې چې پیپسین لري نه دي بعض انزایمونه د هغه په پروتینی مواد دو باندې با یا مثلا په شحمی او مواد باندې یا بعض هم دغه پروتینی شحمی کاربوهیدرات موادونه څخه له حالته یو څه پارچکیږي مثلا ازمیږي څه بعض پس لغانه وړه کلمو ته چې څه جذب دلته صورت نیسی څه زیاتره مواد دی پس لغانه څه وبخه د کلمو تلور د کلمو نه بیا مثلا وړه کلمو پس لغانه د غټ کلمو په وړه کلمو کې به هم یو زیات جذبیات څه دی مثلا په وړه کلمو کې دی هغه مفیده مواد یا مثلا هغه پروتینونه دی که ویتامینونه دی یا منرالونه دی د زیاتره په میدو په وړه کلمو کې جذب کیږي یا مثلا د وړه کلمونه یادیږي او برطرف فاضله مواد به غټو کلمو نه زی د غټو کلمو نه نور برطرف کیږي دا یو سیستم د ازمی د سبومتا یو منظم طریقې د خلې نه شروع کیږي تا تر مرحله د پرې ټول د خپل نه یو مشخصا وظیفه لري څه په خله کې دغه نه په میده کې پس لغنه څه په کلمو کې څه کلمو کې هغه مفیده مواد مثلا د جذبیږي په اړه کوز نه غټو کې په غټو کې مګر څه بعض مایات د شان جذبیات لري پس لغنه نور فاضله مواد خراب مواد بیرونی یا خارجی گی دغه یو سیستم د ازمی دی چې په دغه سیستم باندې جوړ شوی په منظم ډول باندې چې په وجود کې همدغه وظیفه تر سره کوي
په دې برخه کې ډاکټر صاحب تاسو ته ونه کړی چې هر د بدن غړی چې د ډوډۍ تر تیری کې او مشخص وظایف لري ځای برخه باید هغه تر سره کړي تر ټولو مهم په کې کم غړی ده
تر ټولو مهم پر تاسو وګورئ مثلا زیاتره څه دی میده دی په خاطر بعض زایمونه که د میده نه مکمل یو مواد مثلا نه جذبیږي نه از میږي په هغه صورت باندې زیاتره وخت مشکلات منتر دی په خدا خاطر څه مثلا زیاتره تاسو وګورئ میده که مونږه خولې مثلا د بعض خلک مشکلات لري څه په تیرول کې ډیر سخت دی خو بیا هم دوی ته یو پایپ یا دلار د پایپ نه په میری کې وصلېږي دغه طریق نم دکیږي چې خوړه وخلو میده تر لوړ شي خو بیا میده کې جذبی وګوره په هر سیستم کې چې ما د خلې نه در تاسو ته اشاره وکړ ډور ټول مهم دی هر کومې د خپل یو خاص وظیفه لري خو زیاتره په دغه کې میده ډیر رول اساسي اومده لري په دغه خاطر کې د مو خلې طریقه مثلا مشکل ولري مون بیا میده ته کوي شو چې یو پایپ وصل کو کمیده مکمل مشکل وری ته تاسو وګورئ بیا څوک غټ ډیر سخت وړه خولای نشي په دغه خاطر سم کولای کی داغه مخری مایات بوي یا مثلا ډیر وبلن شون بوي زیاتره میده په دغه رول لري په دغه خاطر چې میده کې بعض شون هم جذبیږي مایات مثلا نرمانه شای یا مایات او آلت پارچکیږي په هضم رسی پس لغنه بیا د څو کلمو تزي او 100% څه مهم وظیفه ده خپل د وړو کلمو د سال ته زیات ویتامینونه کاربوهیدرات د همدغه مفیده موادونه جذبیږي پس لغنه بیا نور اعتراض کیږي
من ډاکټر صاحب تاسو به تر غرزم ډاکټر صاحب مریم بیر تر غلای سره وصل شوی دی ډاکټر صاحب لته سی اورم لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدون تشریح کړه لمیرین نیولې تر دې چې بیا فاضله مواد له بدن خارجيږي د ټول د بدن هاضمي سیستم دی او ته ټول مهم غړی چې غویا ته ونه وکړم دا چې په دې برخه کې مواد جذبيږي او د دې فعالیت نسبت نور غړو ته ډیر ضرورت دی کله چې موږ وایو د میدې تیزاب یا د میدې اچ پایلری ورته وایي یا د میدې زخم دا څه ډول ناروغیان دي څنګه پیدا کیږي
خو
آغلی سیال بیا هم سلامونه زبکنه وارم چه زمان غقت شولا او راب شده تا چه زموگا پا اکثر دوستان چه کلا دکتر تا مراجعه کهی یعنی آغا دی میدی مایی دردونه یعنی دی کلمو و دی میدی دردونه تفکیک اکثر دوستان نشی کولای زموگا خواهی نیرونش دکتر تا ورزی دی وای چه خیطه می درد کهی بیا ورست لغینه چه کلا فیزیکی ماینه ورده تر سرشی نو دوغو میده وی او راب شده تا چه دې خپل باندې پدې نه پیږي چې زما میدې ستونزه به څه شي وي یعنی کېدای شي د میدې التهاب وي چې موږ په طبي اصطلاح ګاستریت ورته وایو یا ګاسترایټس ورته وایو او دې ترڅنګ کېدای شي چې خپل باندې د میدې سید وي یعنی هغه سید چې دوباره د په خوړو نه ورسته راپورته کیږي یا هم اچ پایلوري دا هغه څه دي چې نه میدې ستونزه جديده ای ور ډیره پیراخ مبحث لا یعنی ډیر لوی مبحث ده خو په دې کې اکثره چې اوس مروج ده دا د اچ پایلوري عنوان تر لاندې ستونزې یا هغه ناروغي ده چې خلک پرې اخته دي او د یادولو وړ ده آغلی سیال چې کومې څېړنې تحقیقات چې شوي دي یعنی په هغه کې داسې ویل شوي دي چې شاوخوا 50% د ټولې نړۍ وګړي هغه اچ پایلوري لري یعنی په دې کې ضرور دا نه ده چې دا ټول درمل دوایي واخلي یعنی دا هغه خاص کسان چې کاندید کیږي یعنی ډاکټر د هغې قدردار دغه ډاکټر قضاوت یا جاجمنت ده چې هغې ته درمل توصیه کوي نو یادولو وړ ده چې اکثره زموږ هغه خویندې وروڼه چې ځینې ډاکټر صاحبانو ته مراجعه کوي بس سلا پاک دی هغې ته انصاف ورکړي بدون له دې نه چې د هغې فزیکي معاینه وکړي د هغې تاریخچه واخلي یا هغو ته کوم لابراتوري معاینات ورکړه اتومات هغې ته نشته کوي چې اچ پایلوري که دا په وینه کې که دا په ستول کې یعنې په موادو غایطه کې او که دغه یو بل ماشین چې دی ساور کولو په واسطه باندې د پف په واسطه باندې دی په هغه کې وي نو چې کله هم د اچ پایلوري مثبت راشي نو بدون دې څخه چې وګوري چې وایه دغه درمل د دې لپاره اندیکیشن لري که نه هغه محکوم په دوه میاشتې دوا کوي یعنې د اچ پایلوري رژیم د تداوی هم فرق کوي خپلې خبرې راټولوم رځم اصل موضوع ته چې زموږ هغه اوریدون خویندې وروڼه چې زموږ غږ د ازادۍ راډیو څخه اوروي یعنی هغه که چیرې ډاکټر ته مراجعه کوي دی د کوشش وکړي چې هغه خپله تاریخچه یا هغه خپل څه خوږ چې لري یا مشکل چې لري هغه په ډېر واضح شکل ووایي یعنی ضرور ده نه ده چې د کولمو ستونزې هم په میده باندې وراچوي نو وروسته له هغې څخه به هغه ډاکټر دې ته معاینه ورکوي چې آیا وګوري چې د میدې التهاب دی که د میدې اچ پایلوري ده یا د میدې تیزاب ډېر شوي دي یا د میدې یوه سوی هاضمه ده یا خدا نخواسته د میدې سرطان ده نو ضرور داده چې هغه خپله تاریخچه په دقیق شکل بیان کړي تر څو پورې چې هغه ډاکټر صاحب یا متخصص د ازمی د هغې لپاره هم ښه تشخیص کیږي او کومه درملنه یا دارو چې ورته توصیه کوي چې هغه هم په هغه باندې مؤثر تمام شي.
ډاکټر صاحب د میدې او د کولمو د درد ترمنځ توپیر څه ده؟ یک یوازې موږ په دې تشخیصولی شو چې ډاکټر ته لاړ شو ډاکټر موږ ته ووایي چې دا د میدې درد ده یا د کولمو درد ده او که نه ظاهرا په دردونو کې هم څه تفاوت وي چې یو څوک خپله هم پوه شي چې زه اوس په میدې درد باندې اخته یم که کولمې مې درد کوي.
دقیقا آغلی سیال زه په عامه ټکو باندې وایم تر څو زموږ اورېدونکي هم پوه شي که چیرې د دوو پوښتیو تر مابین موږ خپل استرنوم هډوکی په استرنوم هډوکي په نامه سره په طبي اصطلاح یادیږي نو که اکثره دردونه که په دې قسمت کې وي یا هم لږ څه کڼي خواته یا ښۍ خواته وي دا زیاتره د میدې دردونه دي او د یادولو وړ دا ده چې د میدې دردونه انتشاري دردونه دي یعنی هغه انتشار کوي کله کله د اوګو شاته د شاته یعنی د اوګو کې هم د درد احساس کیږي کله مثلا زیاتره په کیڼه یا چپه لوړه خوا کې ناروغ داسې احساس کوي چې خدا نخواسته کیدای شي زه د زړه په کوم عمله باندې مصاب شوی یا مبتلا شوی باندې یم دا دردونه په دې شکل باندې لیکن خپل باندې د کولمو دردونه چې هغه بیا د نامه شاوخوا په دې شکل باندې عام ناروغ بیا وایي په خپله باندې ډېر واضح وایي چې زه ماته مې کولمې توپیچ کوي یعنی یو لحظه آرامه یعنی وروسته له یو لحظې څخه یو لس دقو یا 15 دقو څخه یو څړیکه راباندې راځي چې دغه دردونه د کولمو دردونه دي خو بیا هم موږ دا خبره نهایي کولای نشو یعنی د دې لپاره فاینل دیاګنوز یا نهایي تشخیص کولای نشو تر څو پورې چې ډاکټر ته مراجعه نه وي کړې او د یادول ورده ده چې زیاتره اوس دغه فصل چې ده زیاتره د ګرمۍ فصل ده، په دې کې اصالات ډېر رامنځته کېږي. زموږ زیاتره ناروغان چې مراجعه کوي وایي میده مې خوږیږي ډاکتر صاحب، ډېر شدید اصالات لرم. در حالی که چی میده که هیچ ستونز مشکل نیی، هاگ انتان چی ده هاگه پا کلمو که اگا ستونز یا بابیده رو منسک کرده ده نورست لحقه تخه حقه تا چی کم ده غط و متیاز ماینه ورکول کیگی ده تثبیت کیگی چا یا کم بکتریا یا پارازیت یا فنگز یا ویروس ده ستونز رو منسک کرده ده پا کلمو که ده او که پی میده که او که چیری آقل یسیال پا زیادتر ناروغ پا پیخو که چیری موگا مثلا ده غط و متیاز ماینه سر نهایی تشخیص نرسیگو او رست لغه زخه هغه ناروغ تا دوله شو چه مثلا ده خورید لاره پای پر توسیه کو دیگه تا پتیبی استرام موگا اندسکوپی وایو. خو اغا هم زن ناروغان موگا خپلا پیشنهاد که ایزه برتوای ما چې دا خپله د ډاکټر قضاوت ده چې تاسو ته اندسکوپي ورته توصیه کوي، یا د لمنې یا د مقعد لارې بعضې پایپونه ورته توصیه کوي چې موږ په طبي سره هغې ته کلونوسکوپي وایو. نو راشو بېرته اصل موضوع ته چې موږ به دې ته ډېر محتاط اوسو چې کله د موږ میده درد کوي، یعنې دوه پوښتې ما بند کې یا دغه درد کینې خواته یا ښې خواته، نو ډاکټر صاحب ته ورته وایي چې ډاکټر صاحب زه توپیچ ماته نرکوي، یعنې د خېټه کې مې مشکل نشته، د نامه شاوخوا مشکل نشته، یا د دې تر څنګ نامه لاندې هم مشکل نه لرم، فقط دغه ځای مې درد کوي او دغه خواړه مې خوړلی دي، یا مخینۍ تاریخچه ده هم ورته وایي، تر څو پورې چې دې ناروغۍ هغه د کولمو سره تفکیک شي. او ما مخکې هم عرض وکړ چې اکثره د معدې ناروغۍ هغه په واردونو کې چې ناروغان بستر کېږي د ایجیت عنوان تر لاندې، یا اکوت گاسترنترایتس، یا د معدې مایی او یا د کولمو او د معدې عنوان تر لاندې دغه ناروغان بستر کېږي. نو بیا هم دوای ما چې موږ کله ډاکټر ته ورځو، هغه ډاکټر صاحب که متخصص د هضمي وي یا بل ډاکټر صاحبوي، په واضح شکل باید هغه خپله تاریخچه ورته ووایو تر څو پورې چې موږ تشخیص او درملنه په تخصصي شکل سره وشي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان ته سه بیرته راوګرځم. ډاکټر صاحب فریدون، له تاسې اورم دا ځینې کسان په ځانګړې توګه هغوی چې د خېټې یو رقم ته پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچ وي خو خېټه یې راوتې وي، او کله چې خواړه خوري نور هم پسې پړسېږي، د دوی ستونزه څه ده؟ فکر کوم چې حتماً ډاکټر صاحب له ټلیفونه یا لرې ده یا زموږ غږ نه اوري. زما تخنیکي همکار به هڅه وکړي چې بیرته هغوی راواخلي، راسره یې وصل کړي. ډاکټر صاحب فریدون، که چېرته زموږ غږ لرې، مهرباني وکړئ پوښتنه دا ده چې هغه کسان چې خېټه یې پړسېدلی وي، لکه نور بدن یې وچ وي او خېټه یې راوتې وي، او کله چې دوی خواړه وخوري شکایت کوي چې نور هم پسې خېټه پړسېږي، که زموږ غږ لرې موږ ځواب ته په تمه یو، مهرباني. ښه ډاکټر صاحب، فکر کوم تخنیکي ستونزه لري. ډاکټر صاحب فریدالله، که تاسې دغه پوښتنه راته ځواب کړئ، دغه خلکو ستونزه څه وي عموما؟
بلی اغلی سیال، زموږ اکثره خویندې وروڼه یعنی کله کله اکثر اوقات دغه حکایه کوي، وایي چې کله زه ډوډۍ وخورم خېټه مې پړسېږي، او هغلته د ډوډۍ مې او پاو مو ټکه وایي د زړه په سر باندې ولاړی، یعنی د معدې په سر باندې ولاړی. دو ته موږ په طبي اصطلاح باندې چې ورته وایي یو سوی آزمه، یا په خپله باندې چې راپور هم راکوي اندیجستیو فود، یعنی یو سوی آزمه موجوده ده په معده کې، چې په دغه صورت کې دغه ناروغانو ته بیا هم موږ د غټو متیازو معاینه ورکوو. یعنی په هغه کې اکثر اوقات عادي ناروغۍ لکه موږ چې ورته وایي جاردیازز، او د دې تر څنګ کېدای شي امیبیازز وي، شیجلوزز، دا ناروغان د ستونزې لري، بلخصوص د جاردیازز ناروغان دغه ستونزې لري. یعنی دې تر څنګ چې دی په معده پړسوب کوي، په معده کې دغه اوازونه اورېدل کېږي، وایي چې معده کې مختلف اوازونه دي، او غازات وي. همیشه په مجلس کې ناستم او عامو چکه وایي چې په معده کې مې قر و قر وي، زه داسې یو رقم خجالت شمه چې دا سال ده. نو دغه اکثره د جاردیا په بیس کې رامنځته کېږي، ولی اچ پایلوری ناروغان هم د ستونزې لري، لیکن موږ دې ته د جاردیا تداوی شروع کوو او دغه مشکل له منځه ځي. خو دې تر څنګ اغلی سیال، دغه ناروغ ته که چیرې زموږ یوه خور وي یا ورور مو وي، دا توصیه هم کوو ورته چې د سترګو توره هغه خامه ترکاری چې خوري هغه به په کلور کې مینځئ، پاکه به مینځئ، که چیرې پاکه نه شي مینځئ د دې نه به استفاده نه کوئ. ته به کوشش کوئ چې هغه ګازدار مشروبات چې ته استفاده کوئ هغه به مطلق قطع کوئ. هغه اوبه چې یخی پکې پروت وي، یعنې 24 ساعته چې کې دا به نه څکې، او همدارنګه د یادولو وړ چې ډېر سکړي خواړه دې نه به استفاده نه کوئ تر څو پورې چې دغه ستاسو ستونزه په اساسي شکل باندې حل شي. یعنې دا خپله باندې رضه مست موضوع ته چې دا یوه سویه زما ده چې اکثرا د میکروبونو یا انتاناتو په بیس کې رامنځته کېږي. خو درملنه ډېره ساده و آسانه ده، او دې تر څنګ د ناروغ په همکاری، یعنی ناروغ به هم هغه خپل رژیم غذایی مراد کوي. یعنی مثلا اوس فصل دی انګورو ده په افغانستان کې، ماشاءالله انګور ډېره ښه میوه ده، ډېره ګټوره میوه ده. لیکن زموږ اکثره دوستان چې ورته ګوري بدون دې څخه چې پرې مینځي راسن خولې ته کوي، در حال کې چې په هغه انګورو باندې دواپاشي شوې ده، نو هغه باندې چې هغه دیقان دواپاشي کړې ده، نو خدای دوسته یو ځل خدا کار وکړه چې هغه خو پاک لږ په پاک اوبو کې پرې مینځه. وروسته له دې څخه چې دغه انګور دی وخوري، وایي په ما باندې انګور ډېر بد لګېږي، خېټه مې پړسېږي، زړه مې پړسېږي، ورسره مختلف آوازونه په خېټه کې پیدا کېږي. در حال کې چې دا انګور د ستونزه نه رامنځته کوي، هغه دوا چې په هغه انګورو باندې شندل شوې ده هغه یې صحیح نه وي مینځلې، دغه ستونزه رامنځته کوي. نو په دې هیله باندې چې د خپلې پوښتنې ځواب مو اخیستی وي آغلی صاحب.
مننه کورودان ډاکټر صاحب. که ډاکټر صاحب فریدون بیرته وصل شوی وي او تخنیکی ستونزې حل شوې وي هغوی ته به ورشو. ډاکټر صاحب، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب فریدالله تشریح کړه چې ناپاکه خواړه د دې سبب کېږي چې ځینې کسان بغیر له دې نه چې نور بدن یې چاغ وي، خېټې غټه وي، راوتې وي، او کله کله پکې دا ګازونه مختلف غږونه تولیدوي. که چېرته موږ وغواړو د جارتیا شدو یادونه وکړه، د دې مخنیوی وکړو بغیر له دې چې خواړه پاک وخورو، بلم څه لار شته دوام توسع کېږي په دې برخه کې کنه؟ بغیر کوم چې د ډاکټر صاحب فریدون ستونزه لام په ځای ده، خیا ډاکټر صاحب لام موږ سره وصل نه ده. ډاکټر صاحب فریدالله، له تاسې وروبخې چې تاسې لږ ډېر غږو.
یعنی په کله چې په موږ په دې باندې پوه شو، یا هغه زموږ هغه لابراند راپور کړي چې دغه د جادیا ناروغۍ ده، هغې ته انتیبیوتیک هم توصیه کېږي 5 ورځو لپاره. او اې دې نه علاوه د خپل انتیبیوتیک نوم نه اخلمه، کېدای شي زموږ اوریدونکي دا خبره کنفیوز شي، یعنی ګیج شي چې دغه انتیبیوتیک نوم یې په ذهن کې واخلي، بیا همیشه د وخونې نه راخلي. څو ډول انتیبیوتیک شتون لري چې دغه نه هغه ډاکټر قضاوت چې ور انتخابوي د یوه دوهم دی ته وایي چې اې دې تر څنګ چې هغه خواړه چې دی خوري هغه پاک ساتي، دوهم دی به خپل شخصي فلسفه مراد کوي، یعنی د لاسو مینځل به دې ته به ډېره توجه کوي. او اې دریم دا چې هغه ماشومان چې دی اکثرا کودکستان ته بیایي یا هغه ته کودکستان ته ځي، نو کله چې بیرته د کودکستان څخه راولي د هغې لاس پښې به صحیح، لاس مخ به صحیح مینځي، او دې تر څنګ چې هغې ته هغه کالي ور بدلوي یا دایپر ور بدلوي، کوشش وکړي چې وروسته د هغې څخه هم خپل لاس هم پرې مینځي، ځکه دې طریقه څخه هم کیدای شي هغه یو ماشوم مثلا په کودکستان کې اخته وي او دی په د هغې په متیازه باندې لاس وایلی وي، او وروسته له هغې څخه هغه د مور سره تماس کې شي او مور په جاردي اخته شي. او څلورم دا چې هغه څاروي چې څوک په کور کې ساتي، بلخصوص لکه پیشوګان سپي، اې دې سره به ډېر نږدې په تماس کې نه وي. یعنی دا خپله باندې هم کېدلی شي چې دغه انتان ځان سره ولري، او وروسته د هغې څخه دغه او شخص ته مغه چې د هغې لاس منتن وي هغه خولې ته پورته کوي دغه ناروغي انتقال کړي. او پنځم هم د پاکو او صحي اوبو څخه استفاده کول. نو دا که چېرې دغه کارونه موږ وکړو، زه مطمئن یم چې یوازې د جارډیا د ناروغۍ څخه نه، بلکې نورو ساري ناروغۍ څخه هم په امن پاتې کېږو. خو د خو په دوه مفهوم باندې چې بیا هم موږ په بلخصوص د معدې مایع په ستونزو کې، بلخصوص د معدې په ناروغیو کې به موږ خپل رژیم غذایي ته او هغه خواړه چې خورو باید هغه باید صحي وي دو ته په ډېره پاملرنه کوو، ځکه اکثریت انتانات چې دي هغه خپله باندې د خولې د لارې زموږ معدې ته انتقال کوي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې شاوخوا وایي 250 ناروغۍ دي چې هغه خپل باندې د خوراک د لارې انتقال کوي، او علاوه د معدې د ستونزو څخه د خوړو تصمات هم رامنځته کوي. نو بنام په دې اساس خپل خبر راټولوم، بیا هم رزم اصل موضوع ته چې موږ به خپل شخصي فلسفه ته د میډي موي پستونځو کې د میډي په نورغې کې خاص پاملرنه کوي ترڅو پرې شي د نورغې څخه په امن پات شو.
ډاکټر صاحب یو یو بل موضوع چې غواړم ورته اشاره وکم، د ځینې کسان چې غواړي وزن وبایلي وزن کم شي، دوی یو وخت خواړه خوري یا دوه وخت خواړه خوري، د دغه تاثیر په میده باندې څومره ده؟ میده په څلورو ساعتونو کې څومره خوړو ته اړتیا لري؟ په ټوله کې بدن څومره خوړو ته اړتیا لري چې میده یې وکولی شي هضم کړي ورته؟
هغه سیال زموږ ریښتیا هم خوندې ورونه چې هغه غوړي چې وزن کم کړي هغه یو وخت خوړو خوري، یعنی دا یو سالم رژیم غذایی نه ده، یعنی د دې عضویت چې ده هغه په خپل باندې په میلی ګرام باندې کالوري ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري، چې یو شخص یو سالم شخص د اقل د ورځ څوبر لیټر اوبه وخلي، څوبر پروتین، څوبر مثلا کاربوهایډریټ، نو رزم دیتا چې دا لار د حل د وزن بایلل نه ده. یعنی دلته موږ تاسو درې ټکي په نظر کې نیسو د وزن د کمولو لپاره. اول دا چې خپل رژیم غذایی به مراد کوو، یعنی رژیم غذایی په دې مفهوم نه چې سهار د ډوډۍ وخوره بیا ما خوره، نه، کوشش وکړو چې هغه څه چې نشای سبب دي، یعنی زموږ چاغی لکه کچالو، لکه وریجی، لکه وچه ډوډۍ ایدینه به استفاده نکوو، ایدې ترڅنګ به هغه صحی په مثلا سبزیکاری او ترکاری هغه هم په زیاته پیمانه سره، نه په کم سره، او د غرمې نه هم په دې شکل باندې شپې نه به هم خوراک مطلق نه پرېږدو. اغلی سیال دا به که موږ غواړو چې د خپل معدې سره یا خپل بدن سره ښه وکړو، نو دا خوراک به مثلا د ماښام د لمانځه څخه وروسته هم خوراک او د شپې خوراک مو هم که په مایع شکل باندې وي دا به ډېر ښه، چې مثلا یو سوپ د ترکاری وي، دا خبره یوه وړه کاسه، یا هم مستی وي، یا هم یخنی وي تناک، مثلا هغه شوروا وي، یا د دې تر څنګ آش وي، او مو ټک خوای ما سپک خوړه باید وي چې په معده فشار ورنه وړي، او وروسته د خوراک څخه سندلاسه نه ویده کیږو، ځکه د یوې خونه هلته سوی او زما رامنځته کیږي، او د بلې خونه د خولې هغه ذایقه مو هم خرابوي، او د معدې اسید مو هم ډېروي. نو رزو دې ته که چیرې یو څوک غواړي چې خپل وزن کم کړي، د سهاره مثلا چې دی خوري هغه څه چې دی که هر رقم په حساب باندې که لبنیات وي یا دې تر څنګ عادي که ډوډۍ وي په کم اندازه سره، خو نشای سبا په هغه کې ډېر کم وي، او د غرمې نه هم په همدې شکل شپې غذا مایع په شکل باندې وي، دا یو ته یو ولات هغه شولا په حساب باندې په کار شولا. او دوهم دا چې دی به اکسرسایز کوي، اکسرسایز په دې مفهوم حداقل د ورځې د 15 نه تر یو ساعته پورې دی که جیم ته ځي، یا مثلا کلب ته ځي که پیاده روي کوي، یا مثلا که په کور کې بل وسایل یې کوي دا اکسرسایز به کوي. او دریم دا چې خپل دې تر څنګ چې په خپله باندې دا کارونه مراد کوي، دای به هیڅکله هم د خپل د وزن د کمښت په خاطر باندې دوا نه استفاده کوي، ځکه مختلف یونانی دواګان شته، یا طبي دواګان خو تر اوسه ما نه دي لیدلي، یونانی دواګان شته ادې په ځای دته ګټه وکړي نور هم توان رسوي. نو بالخصوص په دغه دوه ټکو به دی ډېر تاکید کوي چې خپل رژیم کې به هغه خواړه چې نشه سبب لري بیا یې هم نکړمه، لکه وچه ډوډۍ، مثلا کیک و کلچې و او ادې تر څنګ وریژې، ادې شانو به استفاده نه کوي، گازدار و مشروبات نه، او دوهم دا چې اکسرسایز سپورت بکوي ادې وزن کمیږي. او که چیرې موږ داسې کار وکړو چې یوازې مثلا د غرمې ډوډۍ وخورو، نو په دغه صورت کې بیا د شپې د سهار ونه خورو، په دې صورت کې زموږ په معده باندې هم فشار راځي، او په هغه خبره میده اسید مو هم افرازیگی، او که دای شیده ایده پردای بانه چه موگا خپل وزن بایلو وزن کمه و نور دی میده سنزی را ترامنسته شی، نو بنان دا کار به هم ایت کلا هم نکو، یو منظم تقسیم اوقات مطابق یو سیستم به جوره و ترسو پور چه مو هم وزن کم وی، هم و میده بانه فشار دیر نوی، او هم موگا راحت او.
مننه ډاکټر صاحب کوروادان، فکر کوم ډاکټر صاحب فریدون سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب لتا سیورم لک څنګه چې ډاکټر صاحب فرید الله ولی د خوړو یا د یو وخت خوړو نه تیرېدل یا نه خوړلې په دې معنی نه دی چې د چا د بدن وزن کم شي، بلکې د دې سبب کیږي چې معدې باندې فشار راشي. د روژې په اړه ته وایست چې بیا کله روژه نیسو هغه څه تاثیرات پر معدې باندې لري؟
تاسو وګورئ یو لس میاشتې خپل مثلا همدغه سیستمونه فعالیت کوي، په یو میاشت کې د استراحت دی، اگر روژه دی ټول د فکر وېڅ په هی د وجود یا مثلا وجود پاکی په میدا کې څوک څه تکلیف د میدې لري یا مثلا اسید د میدې زیات دی هغه زخم د میدې لري او خلک پروژه کې سخت په تکلیف کې کنه بهترین وګوره هغه خلک بعض خلک دی چې مثلا په پروژه کې ډیر امکان لري صحتمن شي دلیل چی شه دی زیات خلک د موږ تاسو ډیر پرخوري کوي زیاتره که مثلا هر قسم خواړه وي هغه صحیح خواړه نه وي مثلا زیات امکان لري زیات واکه وخوري زیات ناپاک خواړه او غیر صحیح خواړه وخوري پرخوري یو څه زیات څوک خوري د اندازې نه واستاسو بعض خلک دومره اشتها زیات لري زیات خوري اما اندازه وګوره تاسو به میده دومره ځای نه لري هغه کار زیات خوړم زیات خوري په میده باندې بوج راځي په میده کې حتی تاسو وګوره یو دمش غازات او دشان زیات تولیدي کې څه سبب باعث د پړسوب کیږي روژه خو بهترین میاشت دی خصوصا هغه صفایی د وجود یا مثلا صحتمندی د وجود ټول په روژه کې امکان لري په دا خاطر سمون ته معلوم شوی چې زیاتره خلک دا کې په روژه کې صحتمند کیږي کله چې دوی روژه نیسي همدغه بعض مشکلات امکان لري په دا خاطر اوس مونږ که په روژه کې مکمل تاسو ګره درې وخته که یو وخت مونږ غذا خورو څو وخت نه خورو دا داسې نه دی چې مونږ مکمل غذا باید ونه خورو صحیح دی غذا وخورو په مناسب ډول په تقسیم اوقات باندې یا مثلا داسې نه دی چې مونږ د مونږ خلک عادت دا لري چې کله چې خواړه یا غذا یا مړۍ د شان خوري که د غرمه تاسو ګره درې څلور بجې خوري یا دوه بجې خوري د ګیز لاس یو لږ داسې صحیح نه دی کله دوه وخته ډیر مهم دی چې یو گیز دی یو مثلا همدغه سهار یا گیز یو غرمه دی چې دغه وخت مونږ ډیر فعالیت کوو باید منظمه غلا صحیح غلا په اندازه باندې څکه دغه سره که میوه وي دا نه زیاتره خلک څه وګوره وزن زیات کیږي د همدغه پرخوري نه دی هغه زیټ وچه مړۍ خوري یا مثلا زیات وریژې خوري زیات غوړ خوري دا شان باعث د وزن کې څوک څه هغه اندازه نارمل کنټرول وزن وي اما که دی څه زیاتره پکې میوه سبزیجات او دشان استفاده وکي په هماغه باندې تاسو روژه وګوري ټول خبره په دا باندې دی چې که موږ متوجه اوسو دا حالتونه په روژه کې ټول د بین نزي هغه خواړه چې مثلا امکان لري بعض خلک په بیل روژه نه انرژي باب خوري گازدار نوشابه خوري مثلا خام سبزیجات خام میوجات ناپاک میوه ده شانس خوري ټول باید زده کی چې یو تکلیف د میده د تپاینده کې پیدا شي که پروژه کې ده شانس ټول قطع کی کنه هغه خواړه چې دوی کوشش زیاتره خلک د مو تاسو په کور کې مثلا یو منظمه خواړه یو صحیح خواړه پخېږي هغه دوی خوري په دغه باندې ډیر صحتمند وي څوک چې تکلیف د میده لري امکان لري بعض خلک دی چې تکلیف د میده لري یا زخم د میده لري هغه پروژه کې زر زر وږي کیږي په دا حالت باندې هغوی کوشش وکړي چې مثلا که روژه هم نیسي که ور باندې صحتمند کیږي که به تکلیف کیږي بیا هغه په دا باندې روا دی چې باید د تداوی وشي او د خپل روژه باید وکړي خو هغه په هغه میاشت د روژې کې دی چې په دا باره باندې زیاتره سړی وغږېږي خصوصا د موږ د خلک څه دی منظم خواړه او تقسیم اوقات د مړۍ لپاره ډوډۍ لپاره نه لري دوی هر شی چې چیر تراشي په دمیده کې اچي غیر منظم خواړه یا هر شی چې مخري باید زده کیږي سلسله مشکل پیدا کی زیاتره اوس اوس مونږ ته مراجعه
که دا ډاکټر صاحب ټلیفون اړیکه بیا سره پرې شو فکر کوم چې ډاکټر صاحب عمری هم اړیکه پرې شوې ده په افغانستان کې په شبکو کې څه ستونزه ده چې زموږ قدرمن میلمانه په اړیکو کې څه ستونزه لري از ما هم کار به هڅه وکړي چې دوی بیرته واخلي زدران صاحب را سره بیرته وصل شوی زدران صاحب مهرباني تاسو خبرې مخکې قطع شوی اورو
مونږ مثلا مخکې مونږ اشاره وکړو چې زیاتره وخت مونږ منظم خواړه اخلو زیات تکلیف اوس مونږ ته دلته زیاتره معلوم شوی او مریضانو مراجعه کوي زیاتره دوی د یاد د میری یا سرطان لري یا د میده دا باعث د دې سمدغه دوی د مونږ په وطن کې یو ایټی مونږ د څنګه مثلا زیاتره وخت بعض علتونه مونږ زیاتره د همدغه خواړه نه دي څوک څه زیات تیز خواړه خوري مرجدار خواړه خوري مثلا دا غیر صحی حتی باعث دیده کی بدون دیده نه څه د تکلیفونه د میده څه کاغه عادی خبره دی د شپایلری خو ټول ځای کې محو شو په افغانستان کې وسمشته دلیل همدی هم دغه دی چې ډیر غیر صحی خواړه دوی دلته استفاده کوي او په نور ځای کې محو دی او دا د څه شای نه دی سمته اوس په میده کې غړت مشکلات دی چې باید هغه مونږ تداوی کوڅو مثلا زیاتره وخت مونږ ته اوس مریضان مراجعه کوي زیاتره یاد میری د خپل سرطان دی یاد میده دي سبب هم دغه دی چې مونږ دلته یو بی تفاوتي هغه که دوی زیاتره په د زنانه او کې زیات دی. بعض کسان څه خصوصا د نسواره چې پانه چې خصوصا دویم باید زده کیږي، هر کول سبب د دکیږي، همدغه زخم د میده کې پیشرفته کیږي باید زده کیږي، هغه خو اپټیکل سر دی خصوصا د دواګان سر په خود استفاده کوي، زیات دوا د درد استفاده کوي، دا مشکلات من سره زی. او پس لاره از دوی زیاتره په دغه افغانستان کې د څلوي کال جنگ دی، په دغه څلوي کال جنگ کې په دغه دود بارود خپل د دودونه سدی خصوصا زنانه په آشپزخانه کې په دود کې کار کوي باید همدغه کې مشکلات د امکان لري، باید د کانسر او کانسر د میری او د میده او د شان شي. خصوصا مونږ یا منظمه تقسیم اوقات د میده لپاره د خپل د جستجو د میده لپاره یا مثلا په خپل یو سالمه صحتمند وجود ولري یا میده ولري، نه دا د مو خلک دغه مفکوره او فکر نه لري چې دائم ورته وایي ستاسو کوشش پوره کمو دوا وخت ته منظم خورو، هغه ډیر انسان مناسب دي چې هغه یو گیز زیاته د شپې کوي او میوه خوري، ډیر مثلا عادي خوړی وي هغه ډیر کده ساتمند وي او د شپې نه په تکلیفي او وزن نه زیاتیږي.
ډاکټر صاحب وو بخښه دلته بل پښتنه کوم د ځینې کسان چې دند لري عموما سر کارته زی او مزګر رستنیږي، ته دوی د شپې خوړی ډیر زیات وي نسبت د سهار نه غرمې نه، او د ورځې په جریان کې یاد کار په وجه باندې یا د نور مصروفیتونو په وجه باندې وخت نشو پیدا کولای شي ډوډۍ وخوري، دوی څه وکړي؟
دوی ته لازم دا دی چې کوشش وکړي چې د شپې یو خو د موږ عادت دا دی زیاتره د موږ تاسو خلک کله چې دلته راشي لس بجې یولس بجې د شپې خوري ویده کیږي، دا غلط کار دی. په دا خاطر یو دلیل دا دی چې د دوی وزن زیاتی، بل دلیل دا دی چې په میډې باندې بوج ورځي. کوشش وکړي چې کوم ډوډۍ او مړې خوري یو څه دوه ساعته مخکې وخوري، او هغه یو څه مثلا موږ کوشش وکړو چې څلوي د کې دیش ځکه وګرځو یو ساعت، دا پس لاغه نه بیا دوی استراحت وکړي. دا اول دغه حالت غلط دی چې موږ هم هغه ساعت ډوډۍ خورو او بیرته ویده کیږو. کوشش وکړو چې یو ساعت نیم ساعت فعالیت وکړي، پس لاغه نه بیا د غذا لګز میږي. وګوره که انسان خپل کتاب کې مری په موږ ضرورت لرو، دوا وخت ډیر ضرورت لرو، څنګه گئی زو غرمه دې بیرته فعالیت کوو. اگر څه کتابونه ویل چې په دوا دقیقې کې تاسو وګورئ ګلوکوز مخته نه رسیږي، انسان تلفیږي. په موږ سره په اته لاس دقیقې کې اکسیجن هم دغه سي دی. او گئیس کې څه کوم خوړه خورو ډیر یو وجود مې انرژي لري، مثلا یو سالم وي که هغه کوشش وکړو چې ډیر نرمونه شي، یعنی یو شودي او پیرنی وي، یا مثلا ډیر یو که مثلا مربا وي یا پنیر، دا شان ډیر ښه دی میده ته د نرم شوي، هغه ډیر صحتمند وي. که موږ د موږ خلک څه عادت لري په گیس کې یو ډیر غوړ جوړ کی یا ډیر اگی په هغه کې وي یا غوا کوي یا ډیر داسې شی وي چې هغه په هغه وخت کې میدم خالی وي، موږ کوشش وکړو چې ډیر یو ملایم سلیم او د شپې د طریق نه چې موږ خورو کوشش وکړو که مثلا دوه وخته ښه خورو، یو وخت د شپې ډیر عادي ملایم که میوه وخورو ښه دی. اوس تاسو وګورئ که څوک لږ میوهجات سبزیجات استفاده کوي، که هغه بادرنګ مثلا لیمو وي یا خپله همدغه مړاوي، دغه بنجارمی وګوره تاسو بنجارمی دومره صحت ته که څوک تکلیف د میدې نه لري زیات بنجارمی دغه څلور شیان پنځه شیان اشاره کوم ورسره نور شیان وخوري، وچه ډوډۍ او واخه د شان غوړ ورسره کم کی دا وخوري، باید د کنټرول د کې وزن زیات نشي. څوک څه وزن کموي که غوړ څه وزن کم شي، هم دغه څو شیان ته ما اشاره وکم، دا وخوري ان شاء الله هم وزن کمیږي، هم صحتمند وي او وجود هم تکلیف د میدې او د شان ورته نه کوي.
مننه ډاکټر صاحب کور ودان. ډاکټر صاحب عمرې تاسو تر اعظم تاثیر ته دا وروستیو کې دا پوښتنه ځواب کړئ، لکه څنګه چې ډاکټر صاحب وویلې د میدې د سالم ساتلو وزن کمولو مختلفې لارې دي، بخصوص کومه کې باید خواړه واخلو. هغه کسان چې د میدې تکلیف لري او ځینې خواړه نشي خوړلی یا نور تکلیفونه لري د هغې په وجه باندې ځینې شیان نشي خوړلی، دوی ته تاسو څه وایي او د میدې تداوی باید څنګه وکړو تر څو اداقل کوسر باندې اختشوی ولدی وروسته یو یو څه مخاونیسو؟
او غلی سیال، لکه څنګه چې زموږ په وطن کې د میډې مایی ستونزې ډېرې دي، او زموږ اولنی ډاکټر هم دواخانه ده، یعنی چې کله موږ ته د میډې درد پیدا کیږي ورزو هغې ته په وار ور باندې اوس امپرازول یا په خپله باندې دوای میده په نام باندې چې هغه شهرت لري د امپرازول نه ډېره استفاده کوي. او زه اول د خپلو خویندو وروڼو زه توصیه کوم که چیرې زما غږ د آزادۍ رادیو څخه اوروي، خپل سر درمل به دینه کوي ځکه دی مالکه څنګه چې اشاره ورته وکړه اول د امپرازول هغه هم ډیره پراخه پیمانه سره یعنی بدون له دې توصیه ډاکټر نه او په ډیر لوړ ځو سره په میاشتو میاشتو اخلي کوم څیرنې چې شوې دي بس په بخنه سره زما غږار وایه
و ډاکټر صاحب ساسې غږشته و و ساسې غږشته ډاکټر صاحب
او لکه کوم څیرنې چې شوې دي خپل باندې دغه امپرازول هم کچېره په دوامدار شکل خړل کیږي دا د میډي سرطانونو هم یو علت دی یعنی هغه کسانه چې کال دولس میاشتو کې همیشه خوري بدون څه چې د ډوډۍ نشي خوړلی نو زه یې اوله توصیه مې داده چې میډي ستونزې لري دی به د امپرازول څخه په خپل سر درمل نه استفاده کوي په شمول د امپرازول و انتي اسیدو باندې د یوې خونه د ستونزو ورته رامنځته کوي او د بلې خونه دغه انتي اسیدو امپرازول چې استفاده کوي ایدی د میډي د اسیدو هغه کچه کمیږي نورمال اندازې څخه او کله زیاتره انتانات چې رزي په شمول د کولرا د باکتریا سره دغه اکثره د میډي اسید د منځه وړي یعنی کله چې میډي ته داخلیږي هغلته دغه اسید د انتیبیوتیکو په شکل له منځه وړي نو کله چې دغه اسید کچه ټیټوي او دی همیشه د میډي ستونزې لري امپرازول څخه استفاده کړی وي دا انتانات په ژوندۍ بڼه یعنی په ډېر سالم شکل باندې کولمو ته داخلیږي چې دوی ته ډېرې خطرناکه ستونزې رامنځته کوي. دا یوه خبره. دوهم ده چې کله دوی ته میډي مشکل پیدا کیږي دوی به حتما کوشش کوي چې نږدې روغتیایي مرکز ته یا هغه نږدې متخصص ته مراجعه کوي تر څو پورې دوی هغه د میډي مشکل په اساسي شکل سره حل شي. ځکه ما مخکې هم یادونه وکړه چې د میډي مشکل چې ده یوازې د میډي د اسید لوړوالی نه ده، یوازې مثلا چپایدوري نه ده، او د دې تر څنګ یوازې مثلا د میډي التهاب نه ده، یوازې د میډي سرطانونه نه دي، بلکې پلسها و نور انتانات او ویروسونه فنګسونه هم د میډي ستونزې رامنځته کولی شي. دا به ځکه مجم دی مراجعه کوي چې مشکل په اساسي شکل سره حل شي. او دریم دا چې دوی به خپلو خوړو ته ډېره پاملرنه کوي بلخصوص په دغه رژیم کې، یعنی پرخوري به نه کوي او ایدې تر څنګ غوړ خوراک یا هغه سورکړی خوراک چې ډېر سور شوی وي د هغې نه به استفاده نه کوي. یو متنوع رژیم غذایي، یعنی همیشه موږ دوی ته وایو چې متنوع په دې مفهوم باندې چې تاسو کولی شئ چې وریجو نه استفاده وکړئ خو هغه ډېرې په غوړو کې مصره کوی او هغې ته مثلا بوره مصره کوی او بو کې وی شوه دغه نه استفاده وکیا او دې تر څنګ دوه هم چې مختلف انرژيګان د مختلف انوانو تر لاندې راځي دې نه استفاده مکوي. او دې دریم دا چې دلته خو په ځنه کې مملکو کې د الکول نه استفاده کوي دغه با دغه نه استفاده ونه کی. او همدارنګه کچيري هغه ډاکټر دې ته په دوامدار شکل باندې دې مزمن ناروغي لري هغه ته درمل توصیه کوي، هغه درمل به هم دې ډاکټر سره مشوره کوي چې ډاکټر صاحب زه میډي ستونزې ورسره منسکیږي ما ته دې تر څنګ میډي درمل هم راکا. نو هغه ډاکټر به پوهیږي چې دې ته هم اون پرازول ورکی لنز پرازول ډیکسلنز پرازول که بلې کورنۍ نه فهمیدې دین اورینټیزي مثلا دا دوا توصیه کوي بیا هغه دوا چې دې توصیه کوي هغه په دې باندې بد نه لګيږي. روزما اصل موضوع ته چې د میډي په ستونزو کې رژیم غذایی ډیر مهم دی او همدارنګه لکه څنګه چې په کده شي مخکې هم اشاره شوې وي دی ته چې خپل باندې د میډي مشکلات رامنځته کیږي مخکې مو چویل چې یوازې انتانات نه دي بلکې ناسالم دی رژیم غذایی یعنی یو غیر صحی رژیم غذایی هم د میډي ستونزو رامنځته کولای شي. دوامدار خپل سر دواګانو نه استفاده کول بلخصوص د درد دواګانو نه پام وکړئ چې کچیرې وایم د کلیپیناکو پاراسومول او بروفین امثال هم د دواګانو نه او دې تر څنګ کولای شي چې سټرس روحی و روانی فشارونه روحی و روانی ستونزې دا ټول هغه څه دي چې د میډي ستونزې رامنځته کوي. خو موږ به په ډېر حوصلهمندۍ سره ډاکټر ته مراجعه کوو خپل رژیم غذایی به اصلاح کوو تر څو پورې چې موږ هم زموږ بدن سالم وي او هم اعصاب سالم وي او هم کار وکړی شو.
ډېر زیاته مننه کوم ودان ډاکټر صاحب فرید الله مری لتاسی او ډاکټر صاحب فرادون زدران نه چې راغله وخت مو پری خو د پروګرام کې مور سره ګډون وکړو او ردن کوله تاسو مننه چې تر دا د مموز معاملتیا وکړه ورزو په دې رسته او دقیق کې سندری اوروچی اوردن کې هم لا سندر خوند واخلي او هم هغه کسان چې موږ سره پروګرام کې ګډون کړي وو دوی یو څه دغه سندرونه خوند واخلي اوردونکو تر بل پروګرام خې چارې ښه وخت
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری ساته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
نو نو سارو نا دشنو موت کا زم زیرو نا کلا بندا نوستا یما دشنو
Yeah. Shajanam,